לא זקתון בת.
السلام علیکم وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړي نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدلی شي په دویمه نیمه کې دوونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه د تخبرو قربه موزه محمد حدیث پردې سیم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ مسابقه په څو شیبو کې پیلېږي. روسیې خپله هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل پکې د یوې روسۍ پوځي الوتکې د ویشتل کېدو علت بللی و. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویویمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان سو. له عبدالله سره په دې سفر کې یو عالي رتبه هیات هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس به د ملګرو ملتونو د غونډې ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر روانو انتخاباتو، سیمهییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی شغلی عبدالله به دغه راز د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې هم د مبارزې پر مسله خبرې وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لواء درستی ځوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته وویل
مشرانو په جریان کې چغونې دي، اوس بیا دوی لږ کار کوي. موږ مجبور زه خپله روانې یم چې دوه چې وګورم نږدې د څه خبره ده چې یو دوه درې سوه متره دي موږ خاورې ته را نږدې شوي یو دلته کار کو پیله نن کار دې بند کړی دی نو دوه وګورو څنګه کېږي.
پاکستان له میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړي چې افغان حکومت پر دې مسئلې انتقاد کړی دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ 500 مسابقه پیل شوه. پچا بنګلادیش وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې دوی منډې کړې دي او اول اوور روان دی. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ټیم نو بلې د مسالو ته پوره چمتواله لري او د افغان لوبغاړو مورال ډېر ښه دی.
دا د څلورو غوره ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور بجې پیل شوې ده. د آسیایي جام په روانه سیالیو کې د بنګلادیش په وړاندې د افغانستان دویمه مسابقه ګڼل کیږي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواد څخه ګټلې وه. د بلخ د مرکز مزار شریف د مرمل پوځي اډې مخې ته راټول سوي اعتراض کوونکي وایي د بلخ پولیسو د زور په کارولو سره خواره واره کړي دي. د افغانستان په شمال کې د جرمني ځواکونو د دې پوځي اډې د پخوانیو کارکوونکو او ترجمانانو د اعتراضونو مسؤل جاوید سلطانی وایي د مرمل پوځي اډې مخې ته اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان دي. ښاغلی سلطانی وایي تېر ماښام یې د پوځي اډې دروازه بنده کړې وه خو نن غرمه د بلخ پولیسو له زور څخه په استفادې دوی سره خواره واره کړي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی پر دې پیښه بی خبري وشوده. د مرمل کمپ په خوانی کارکونکي او اعتراض کوونکي وایي د امنیتي ګواښونو له کبله ژوند په خطر کې دی او باید جرمني ته د انتقال غوښتنه ومنل سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په احواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنهای د امریکا د ګوډاګیانو کار بللی د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 کسان وژل سوي او شپېته نور ژوبل سوي دي. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دې باب وویل
اونهایی که مدعی هستن امروز در سطح جهانی
هغوی چې نن د نړۍ په کچه ادعاوی کوي او د بشری حقونو ادعا پر لپسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتونه یې امریکا ده او د امریکایانو لخوا پارول کیږي.
امریکایا هستن اینا را تحریک میکنن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون ناوخت وویل چې متحد ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل کېدل غندي. ایرینا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو چې پوځي دریشې په تن وې په حواس کې پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدی. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او 8 کاله یې دوام وکړ. روسیې نن خپله هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل یې پکې د یوې روسي پوځي الوتکې د ویشتل کېدو علت بللی وو. روسیا وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله ویشتل سوې ده. دغه پوځي الوتکه تېره دوشنبه د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې ویشتل سوه چې پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل شول. د سوریې دولتي ځواکونو فکر کړی و چې دغه آی ایل شل ډوله اکتشافي الوتکه د اسرائیل ده او د بمبارۍ په ماموریت یې الوتنه کړې ځکه یې په لازقیه ولایت کې وویشتله. د روسیې د دفاع وزارت وایي د اسرائیل یوې الوتکې هڅه وکړه له دې روسي الوتکې د سپر په توګه کار واخلي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند د اسرائیل د پیلوټ لږ مسلکیتوب یا هم ناغېړي وبلله. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درناوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي او نازیانو د اشغال په وخت کې یې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړه سوي دي. پاپ نن د بالتیک حوزې دغه هیواد ته د خپل سفر په دویمه ورځ په دې مناسبت جوړو سو مراسمو کې برخه واخیسته.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان فرصت های را مساعد بسازند که زمینه بر دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
در سولی دالی شورا منشی امین الدین مزفری و در همدی موضوع پارمو در سیاسی چارولی و کارپو سر هم لند مرک کرده. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو په 3 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، کارهای منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن.
یو شمیر انتخاباتی چارون که انتقاد کوي چې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسیون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې حال هم درکو چې هم د اوس روانه ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خپروو. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره ښه بلدتیا لري او کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالیتوب ترسوي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې جامع طرحې په لرلو سره په افغانستان کې ټولو خواو ته قناعت ورکړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیلې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري نو پکار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. دی وایي زما هیله دا ده چې هغوی وتوانېږي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه داسې زمینې مساعده کړي چې بین الافغاني مذاکراتو خبرو اترو ته لار هواره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. ښاغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته په یو پیغام کې کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبری کوي او په دې اړه به کېدونکو غونډو ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره ټاکنه بللې او ویلي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
یو طرح باندې کار وکړي، هغه طرح نه یوازې حکومت د قناعت ولی، بلکې د سیاستونو د مخالفینو حتی زموږ د همسایګانو دپاره داسې یو طرح برابره کړي، نوې طرح تصفوس کولی د هغوی قناعت ترلاسه.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه پراخې شوې چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
بیا هم په همدې مسله کې تمکیږو. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د امریکا لخوا د استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل پر ځای اقدام بولي. زما همکار وصل وصال د نړیوالو اړیکو کارپوه داود معیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه امریکا دغه اقدام څومره ګټور او پر ځای دی.
او د دوی د کوم انتخاب څخه راځي چې زلمی خلیلزاد دی چې د افغانستان په واقعیتونو کې د شورویانو د حمله د په وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې کوم اختلافات چې د هغې په وخت کې او د طالبانو د حضور په وخت کې او د بین المللي نړۍ یا ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سر نقش درلود او د دنیا په مختلف هوادونو کې د ډیر مفید نقش امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسټونه مخ ته وړي. نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګور.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ور باندې ډیر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسله ده چې طالبان یو موازی حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري. بین المللي ټولنه چې افغانستان کې وه هغوی ته د نظامي لاره نه مالی او یعنی تلفات وارد شول. نو په دې باندې باید خیلی زیاد تاکید وکړي او د خپل متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکره طریقه د افغانستان موضوع بله لاره نه لري. بله موضوع د دغه دیم سره هوادونو د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیه او پاکستان په دې کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره د یو تهدید دی او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشر او د غوره رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نور مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. اوغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه ورباندې بندي، کله نور سیاسي او نور فشار نه تراولي. اوغوی هم ته وادار چې د خپل افغانستان کې د رشد، انکشاف، د ثبات او صلح ته رسیدو لپاره د دې معنی ونه دي.
د نړیوالو چارو کارپوه داود مایار وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو موضوع، یو شمېر انتخاباتي څارون کې د انتخابات خپلواک کمیسون د انتخاباتو بهیر د مدیریت په ضعف تورنوي، وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. دا څارون کې د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي، وایي انتخاباتو ته په پاتې کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کولای شي. تفصیل د یوسف خان زدران پراپور کې.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځئ له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه اذهان تر یو خپل تخپل سوی لاندې راولي، له هغه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډاډیزه چې ټول تاسو په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاه واخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مولتا سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ کومه لوبه چې روانه ده په دې اړه هم په خبرونه کې درته حال درکو. تر اوسه پورې 4 منډې شوي، 5 ماور روان ده او بنگلاديش 5 ټاس ګټلی، بیټنګ کوي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په دې اړه به وروسته هم د تاسو سره جزئیات شریک کړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 23مه عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اسمبله کې به عبدالله عبدالله په مختلفو برخو کې د افغان حکومت لیدلوري مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان روان وضعیت لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د سولې په موضوع ډیر تمرکز وشي. تفصیل د واصل وصال په یو بل راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په سهار د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ چې د بهرنیو چارو وزیر هم ورسره ملګری دی، د ملګرو ملتونو په 23مه عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره د نیویارک په لور وخوځېد. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې د افغانستان اړوند په مهمو سیاسي، امنیتي او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. دی وایي په دغه ناسته کې به د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییز او نړیوال همکاري خبرې وکړي، او د دغه ناستې په سنډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي، د یو شمېر هیوادونو له ولسمشرانو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس به په دغه ناسته کې د یادو مسایلو ترڅنګ د مخدره موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي، افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په پیاوړتیا، پوهنې او د ښځو د پیاوړتیا په پروګرامونو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 22مه عمومي اسمبله کې تیر کال ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کړی و او د دغه هیواد په استازیتوب وینا هم وکړه. خو یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی وه سږکال هم ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي، خو په خبرې له کوم دلیل پرته نیویارک ته د ښاغلي غنی سفر لغوه شو. په ورته وخت کې په نړیوالو اړیکو کې پو مشتاق رحیم د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسامبله د افغانستان د روان وضعیت په اړه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید په دغه ناسته کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ د افغانانو ټولې غوښتنې تر نړیوالو ورسوي.
بحث خو همدا دی چې څنګه کولای شو د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان کې د سولې د راوستو د امنیت او د ټیکاو د راوستو لپاره ترلاسه کړو، او زه فکر کوم همدغه باید د ایجنډا په سر کې ووسیږي. دویمه او د دې کار لپاره ډیره مهمه مسله دا ده چې د هیوادونو سره د اجماع لپاره زمينه سازي وشي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ناسته هر کال د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو په ګډون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر کې جوړیږي، او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مختګونو او پر وړاندې د پروتو ستونزو راپور پکې وړاندې کیږي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ کرکټ لوبي چې اوس څه وضعیت ده فکر کوم افغانستان یو وکټ اخیستی. نور جزئیات به زموږ همکار وصل وصال سره په سټوډیو کې دل دوی نه په وخت وصال سره مهرباني.
ډیرمن پر دې سب نن نو لوبه بل ډول ده، بل ډول به ځکه ورته وایي چې نن بنگلاديش لومړی ټاس ګټلی دی او بیټنګ کوي. په تیره لوبه کې که تاسو ته په یاد وي افغانستان ټاس ګټلی او لومړی بیټنګ یې کړی او ښه هدف یې ټاکلی، نو نن به افغانستان اول بالینګ کوي او بنگلاديش به لومړی بیټنګ کوي. نو لخه مرغه چې آفتاب عالم وتوانېدو چې لومړی وکټه په 1600 باندې ترلاسه کړي چې دا یو ښه خبر دی مینوالو ته. نو هیله دا ده چې افغانستان نن وتوانېږي چې له بنگلاديش څخه په ښه توپیر باندې دغه لوبه وګټي.
او وصال صاحب دې نن تاسو ویل چې یعنی لوبه فرق کوي او افغانستان بالینګ کوي. پخوانیو دوه لوبو کې فکر کوم افغانستان اول بیټنګ کړی و، عمده فرق یې په څه کې ده؟ یعنی کوم ټیم که اول بالینګ وکړي ښه ده او که بیټنګ وکړي؟ دا پیچونه کوم هغه سازگار دی مهرباني.
بالکل، د ټاس ګټلو یو ګټه دا وی چې اغه وضعیت ته په کتو سره لوبغاړي چې ټاس ګټي اغه یو څه کریډیټ هغه ته ورزي چې اغه که وګوري چې میدان د بیټنګ لپاره خامده دی نو لومړی بیټنګ انتخابوي، که چېرته بالینګ لپاره خامده دی نو هغه لومړی بالینګ انتخابوي. نو طبیعي ده چې کوم لوبغاړي ټاس ګټي هغه لومړی بیټنګ کوي، نو یو څه کریډیټ ورزي هغه لوبغاړي ته چې هغه ټاس ګټي. نو دغه کریډیټ نن بنگلاديش ترلاسه کړی دی افغانستان په وړاندې، او افغانستان هم معمولا د هدف په دفاع کې ډېر بریالی دی. یعنی موږ ډېر ښه بالینګ لرو، په ځانګړې توګه موږ سپین بالینګ دومره قوي دی چې که نړیوالو مفسرینو ته وګورو هغوی وایي که افغانستان 200 شل 230 منډې کوي نو دومره ښه بالینګ لري چې دفاع ورڅخه کولی شي. که څه هم موږ د پاکستان په وړاندې 250 منډو دفاع هم ونه شوای کولی، کرکټ دا پکې راځي، خو معمولا افغانستان په دفاع کې ډېر ښه دی، له خپل هدف څخه دفاع کوي او هدف ته په رسیدو کې اوس کله ناکله بیټنګ لاین ناکامۍ سره مخ کیږي.
وصال صاحب، که د ایشیا کپ یا آسیا کپ لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې افغانستان څومره چانس لري چې فاینل ته لاړ شي؟ په داسې حال کې چې درې پیاوړې لوبډلې نورې مشته دي، هند، پاکستان، بنگلاديش ور سره لوبه لرو، څومره چانس جوړیږي، څه باید وشي؟
اول خو دا ډېره زیاته ښه خبره ده، پر دې سره لومړي ځل لپاره افغانستان په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي او توانېږي چې څلورو غورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. سریلانکا له دغه سیالیو افغانستان بهر کړه، هانګ کانګ هم بهر شو، له بنگلاديش هم موږ لوبې ګټو. یعنی له پاکستان او هند نه وروسته افغانستان په دغه سیالیو کې اوس مهال بهترینه لوبډله ګڼل کیږي چې ښه سیالۍ کړې دي. نو افغانستان په هغه صورت کې چانس لري چې پایلو به تلار پیدا کړي دغه سیالیو چې هند له پاکستان نه وګټي او بنگلاديش هم پاکستان ته ماتې ورکړي، او افغانستان بیا نه لوبه په ښه پوزیشن سره له بنگلاديش نه وګټي، نو په هغه صورت کې افغانستان چانس پیدا کوي. او یا هم افغانستان خپل دواړه لوبې وګټي، بنگلاديش نه هم وګټي نن او هند هم لوبه افغانستان وګټي، او دا کرکټ د ناممکنه خبره نه ده. ممکن افغانستان له هندستان هم لوبه وګټي او نن بنگلاديش نه هم ډېر چانس شته چې افغانستان بریالی شي. خو بیا هم ډېرې تبصرې دا دي چې ښایي د دغو سیالیو په پیلو به کې یو ځل بیا هند او پاکستان له یو بل سره مخامخ شي. پر دې سب
بله ډېره مننه. فکر کوم چې یو بل وکټ هم افغانستان واخیستله په همدې هیله چې افغانستان یې وګټي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه لوبې په اړه به تاسو ته په راتلونکو خبری سرویسونو کې هم جزئیات درکوو. نو له ازادي راډیو سره پاتې شئ، اوس هم راګرځو پاتې مطالبو ته.
په افغانستان کې د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. د یادې ادارې مرستیالې محموده تقوا نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو چارواکو په ښکاره خپل شتمنۍ ثبت کړي خو ډېر یې دغې کار ته زړه نخې کوي. د شتمنیو د ثبت اداره بیا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې دا بهیر ګړندی کړی او تر دې دمه 15,000 چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران پیو بل راپور کې.
د فساد او د عامه شتمنیو د لوټلو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستو حکومتولۍ له مخې یو مهم شرط دی، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پس بهیر په اړه انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستو حکومتولۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیالې محمودې تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه دیخي.
یو تعهد لرو پرانیستو حکومتوالۍ کې او اخیستلی هم دی چې دوی باید خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کیدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم یې دی، د زوی په نوم یې دی. مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبت کړي.
له دې وړاندې تېره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشر ناهید ایسار ویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کېږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیستې حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي. په دغه لیست کې د ولسمشر محمد اشرف غني نقده شتمني 320 میلیونه افغانۍ او دغه د دویم رسیال سرور دانش شتمنۍ 15,000 امریکایي ډالر ثبت شوی دي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او اجرایي رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوي. په پرانیستي حکومتوالۍ کې 15 هیوادونه شامل دي او افغانستان هم تیر کال د دغه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ډلې ادارې پخوانی رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي، وایي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع ده. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناویفت پر نوښته وویل چې متحد ایالات ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل غندي. میرمن ناویفت زیاته کړه، موږ د تروریستي حملو په وړاندې د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د سمدستي روغتیا هیله کړې ده. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خفګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي ښودلې. ایرنا خبري اژانس د ښاغلي پوتین له قوله لیکي چې نوموړی وایي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. ایرنا د باخبرو سرچینو په حواله وایي په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای چې چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت دوو ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې دواړو ویلي چې دا حمله دوی کړې. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هور توتساری د ازادۍ راډیو له فردا څنګ سره په خبرو کې تایید کړه چې دا حمله دوی کړې ده. ایران مذهبي مشر د دې حملې پړه د امریکا پر ګوډاګیانو اچولې. آیت الله علي خامنئی پر خپل رسمي وبپاڼه په یو بیان کې ویلي د حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او ویلي دی حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. روحانی د اهواز پر حمله امریکا او د سیمې هیوادونه تورن کړل.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږی اوریدونکو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه چې همدا اوس روانه ده، وروستۍ حال دا دی چې اووم اور روان دی. 19:21 منډې شوې دي، 2 نفر آوټ شوي دي. بنگلاديش د افغانستان آفتاب عالم افغان لوبغاړي یوه وکټ اخیستې او مجیب ستران بله وکټ اخیستې ده. وخت په کابل کې د مازیګر